وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د دوی د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ورکړی دی. نور رپورټونه هم لرو، خو پایل له خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې مرستندویه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شو خارګوټو 1500 ټپیان ایستلي دي. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا شپږو هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. د سیمې او نړۍ تر خبرونو مخکې محمد حدیث پردي ست افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو کورنیو مهم خبرونو سره چې افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او بهر کې دغه هیواد په ټولو نمائندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د لومړی حوزې د امنیتي مسؤلینو دندې وځنډولې او افغان حکومت وایي چین د افغان ځواکونو د سمبالښت په برخه کې د دوی ځینې غوښتنې منلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا په افغانستان او دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمائندګیو کې د وروستۍ خونړۍ حمله د غمرازۍ په هدف د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال لن له نورو دولتي ویاندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې ویل ولسمشر لارښوونه کړې چې په دې ورځ به په ټول هیواد کې د وژل شوو کسانو فاتحه هم اخیستل کیږي.
د جمعې په ورځ باندې به په ټول افغانستان کې د ولسمشر د هدایت پر اساس باندې د علماو لخوا ختمونه د روسي فاتحه ورسول شي. ټولندې شي د افغانستان په داخل او د افغانستان څخه بهر د افغانستان په نمائندګۍ په د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمیر مدني فعالانو له دې کابله پر حکومت اعتراض وکړ چې ګواکې د کابل د خونړۍ پیښې په غبرګون کې ملي ماتم اعلان نه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د لومړی امنیتي حوزې د مسؤلینو دندې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د نه مخنیوي له امله وځنډولې. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي یو پلاوي ته دنده سپارل شوې څو له هغو مسؤلینو څخه هر اړخیز تحقیقات وکړي چې دندې ځنډول شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي د لومړی امنیتي حوزې امیر، د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر، د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیر او د ساحوي ټولي قومندان هغه امنیتي مسولین دي چې دندې ځنډول شوې دي. د سې شمې په ورځ کابل په لومړۍ ناحیه کې حمله له 2000 لومړي کال راهیسې په مرکز کې له تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې چې له کابله یې 46 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین د افغان امنیتي ځواکونو د تشخیص په برخه کې د حکومت یو شمیر غوښتنې منلې دي. د دغه شورا وایان تواب خورزنګ وایي د امنیتي ځواکونو د تشخیص په برخه کې غوښتنې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چین ته د خپل سفر پر مهال مطرح کړي چې چینایي چارواکو منلې دي.
د نظامی همکاریو په ارتباط هم په دې لیدنو کتنو کې بحث وشو. د چین د ولسی جمهوریت د کارګری اردو د لوی درستیز خغلی جنرال فنګ سره چې کوم مجلس وپاغه کې د افغانستان د لوري یو شمیر غوښتنې وشوې.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر چین ته ولاړ او غورزنګ وایي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر هم خبرې کړې دي. له دې وړاندې روسیې هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو په برخه کې مرسته کړې وه. بهرني خبرونه به احمد شیبر درته وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعګانو خبرې کوي. دا خبرې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې په دې پسې پیل شوې چې بارک اوباما د سعودي له پاچا سلمان سره یو ورځ مخکې وکتل. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او عربي متحد امارات د خلیج د همکاري د شورا غړي دي. سپینې مڼۍ وویل د دې غونډې په یوې برخه کې به د سیمې پر ثبات او په بله برخه کې به د القاعده او داعش په ګډون د تروریستي ضد هڅو په اړه خبرې وشي. درېیمه برخه یې ایران ته ځانګړې شوې ده چې سعودي او د خلیج نور هیوادونه په دې سترګه ورته ګوري چې سیمه بې ثباته کوي. د امریکا د ولسمشر یو همکار وویل چې له پاچا سلمان سره د خبرو پر مهال بارک اوباما په ښکاره له واکمنو سنی هیوادو وغوښتل چې له ایران سره ښه ګاونډیتوب وکړي. تاکل شوې ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سولې د دغو خبرو هدف د یمن د حکومت او د حوثي اغیانو ترمنځ د کړکیچ پای ته رسول دي. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د حوثی اخیانو ملاتړ کوي. دغه خبرې چې ټاکل شوې وه د اپریل په 13 نیټه ترسره شي، وروسته تر دې وځنډېدې چې د حوثی وسلوالو پلاوی پکې برخه وانخیسته. د اپریل په 13 په یمن کې اوربند نافذ شو، خو تر دې نیټې راوروسته دواړو خواوو یو بل له دې اوربند څخه پر سرغړونه تورن کړي دي. سعودي عربستان او د خلیج متحدانو یې د تیر 2015 کال په مارچ کې وروسته له هغه په یمن کې هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي ملیشو د یمن په جنوب کې د حکومت د وروستي پیاوړي مرکز پر لور پرمختګ وکړ. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جګړو کې تر 1400 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ارمنستان ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ارمنستان د ملاتړیو بلتون غوښتونکو او د آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهبار سیمې پر سر د خشونت لمبې بلې شوې دي. لاوروف به نن د ارمنستان له ولسمشر سر سارکسیان او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبندیان سره خبرې وکړي. څلور ورځې مخکې د قرهباغ د بلتون غوښتونکو او وزري ځواکونو ترمنځ اوربند وشو، خو خال ډزې لا هم دلته هلته کیږي. په ناګورنو قرهباغ کې مسؤلانو نن هم د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د ناګورنو قرهباغ سیمه چې اکثریت یې ارمنیان دي، له ارمنستان څخه له 1983 تر 1994 کلونو جګړو وروسته د خپلواکۍ اعلان وکړ. اټکل کیږي چې په دې جګړو کې 1500 کسان وژل شوي وي او په لکونو نور بې ځایه شوي وي. مرستندویه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شویو شارګوټو 1500 ټپیان وایستل. دا له ډسمبر میاشتې را په دې خوا لومړی ځل دی چې داسې لویه شمېره ټپیان په سوریې کې له یوې سیمې انتقالي شي. 2500 کسان د یاغیانو تر لاس لاندې شارګوټو مزایا او زبدانی څخه چې د لبنان پولې ته نږدې پراته دي ایستل شوي دي. 2500 نور د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومت تر واک لاندې شارګوټو اسماک او کفریا څخه ایستل شوي دي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د مرستو مسؤول جان اګلاند وویل د سوریې له محاصره شویو سیمو د ګڼو کسانو ایستل یوه مهمه خبره ده. دا ټپیان د سوریې د سرې میاشتې ملګرو ملتونو او د سره سلی په مرسته له محاصره شویو ښارونو ایستل شوي دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یوه لنډ کاري سفر ماسکو ته رسېږي وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ او د هواري پر لارو چارو او هم د سوریې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د مکسیکو په جنوب ختیځ کې د تیلو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلي او تر 130 ډېرې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د پیمکس په نوم په دولتي کمپنۍ کې د مکسیکو په کواتس اکولوکاس سیمه کې وشوه. د تیلو د دې کمپنۍ ویاند وویل چې د ټپیانو له ډلې څخه 8 لا هم په روغتون کې دي چې د 14 روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د دې پیښې له امله په سلګونو کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په سیمه کې ښوونځي تړل شوي دي. د راپورونو له مخې دې کمپنۍ یو ډول خطرناک کیمیاوي مواد تولیدول چې د پایپونو د جوړېدو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. د چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنګ ځواب ورکړی. د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال، د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دغه څرګندونې نن په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. د دې خبري غونډې حال درکوو. دا به هم واورئ چې په هلمند کې وروسته له هغه چې طالبانو د عمري په نوم عملیات اعلان کړي وضعیت تر پخوا یو څه راښه شوی دی. دا چې ولې طالبانو دغلته خپل بریدونه کم کړي او ځایي خلک یې په اړه څه وایي یو مفصل رپورټ پیل لري. د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو پخوانیو الوتکو زیات اهداف بې پیلوټه الوتکو په نښه کړي. په دې موضوع باندې هم رپورټ لرو. په دې به هم خبر شئ چې یو شمېر مدني فعالانو او د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه وغوښتي چې په ایران کې د وژل شوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. نور رپورټونه هم لرو. د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم له یاده مه باسئ. دا د ازادي راډیو ده. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ورکړي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال دوا خان مینپال، د اجرایی ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دغه څرګندونې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پولي محمود خان د ګڼې ګوڼې څخه په ډکه سیمه کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د ساتونکو په ادارې په حمله کې څلور شپېته کسان ووژل شول او 340 نور ټپیان شول. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د سې شنبې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت دریز جدي شوی او د دریو حکومتي ادارو ویندویانو په یوه خوله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایی ریاست او د ملي امنیت شورا ویندویانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې مخالفینو ته به له دې وروسته د جنګ ځواب په جنګ ورکوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال دوا خان مینپال په یادې غونډه کې رسنیو ته وویل چې د دوی وروستی دریز د افغانستان د دښمنانو په وړاندې جګړه ده.
زموږ وروستی دریز د افغانستان د دښمنانو په وړاندې باندې دا دی چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او موږ یې پر خلاف باندې جګړه کوو او موږ دا جګړه کوو تر څو پرشي سپوي.
د افغان حکومت دریز د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وروسته تر هغې توندیږي چې د سې شنبې په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 460 کسان پکې ووژل شول او 340 نور ټپیان شول. د افغانستان امنیتي ادارو تر حملې وروسته وویل چې دغه حمله له هیواد څخه بهر پلان شوې وه، کوم چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر ځان منلی دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویل چې د جګړې تر څنګ له وسلوالو ډلو سره د سولې دروازې هم پرانیستي ساتي، خو د کابل له حملې وروسته د سولې خبرې پیکه ښکاري. د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل خبري غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو د افغان حکومت د سولې ځواب په جنګ سره ورکړ، نو ځکه امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په ټولو امکاناتو سره تروریستي ډلې په نښه کړي.
وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنگ سره جواب راکړي، بینان موږ هم آماده یو چې په جنگ جواب ورته ورکړو، له خپلو خلکو څخه دفاع وکړو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې له ټولو امکاناتو په استفاده له ټولو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره تروریستي ډلې په نښه کړي، هغوی له منځه یوسي، نیست او نابود کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ هم په یاد غونډه کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان حکومت په ورته دریس ټینګار وکړ.
د سولې راتلونکي نقشه او لار به د جګړې په ډګر کې د افغانستان مسلح قوتونه ټاکي، نو بنان زموږ لومړیتوب فعلاً جګړه ده او د افغانستان د خلکو څخه دفاع ده.
دا مهال په ټول افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د شفق په نوم عملیات روان دي چې افغان چارواکي بریالي بولي. د افغانستان د سولې په اړه په جوړو شوو څلور اړخیزو غونډو کې هم ټینګار دا و چې له سوله خوښوونکو سره به سوله او له جګړه خوښوونکو سره به جګړه کیږي. د افغان حکومت دغه چارواکي وایي دوی د مخالفینو په وړاندې د ګډ پوځي اقدام غوښتونکي دي او له پاکستان هم غواړي چې په دې برخه کې هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کړی دي. د افغانستان د اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې د سې شنبې د ورځې تر انتحاري حملې وروسته چې ویل کېږي له هېواده بهر پلان شوی وه، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر هم ځنډولی، کوم چې د لومړي وزیر نواز شریف په بلنه باید ترسره شوی و.
موږ اوریدل چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه کوي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنګ ځواب ویلی دی. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او یاد ژورنالیست حاجي صاحب سل داود را سره همداوس ته تلیفون په تماس کې دی. حاجي صاحب داود، اول خو خبرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړه. د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د کابل د وروستۍ د پیښې نه وروسته دغه تازه څرګندونې چې افغان حکومت کوي او پکې د جګړې یادونه کوي، آیا دا د افغان حکومت په دریس کې کوم د پام وړ بدلون خي او کنه؟ اما هغه پخوانی دریس په نو الفاظو تکراری.
ډیره مننه. زما پاند باندې دغه غم لړلې پیښه تقریبا په دې 15 کلونو کې یعنی بې نظیره پیښه وه او ټول خلک خفه کړي دي. او زه فکر کوم چې دغه څرګندونه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایی ریاست او د امنیت د شورا د خوا کېږي، تر یو حده پورې په احساساتو هم ولاړې دي. یعنې هغه په دې معنا چې د خلکو د عامو خلکو غبرګونونه ډېر زیات تند دي او خلک ډیر زیات خفه دي او حکومت په دې تور نه ای چې دا د خلکو په امنیت کې دوی پاتې راغلي دي. اما د دې سره کومه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې او د ملي وحدت حکومت د پیل نه تر دې د دې کال تر اگست پورې پاغي وخت کې هم نتیجه ورنه کړې، یعنی کله چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اعلان وشو او خبر خپور شو، هغې نه وروسته دغه څلور اړخیز ناستې هم د دوی دا کومه طریقه چې وه دا طریقه سولې ته نه تله او بالاخره جنګونو نورم شدت واخیسته. تا په ژمي کې هم په افغانستان کې جګړه روانه وه او اوس هم جګړه روانه ده. نو زه فکر کوم دوی بله لار نه لري، دوی د یوې خواره چې د عامه خلکو پښتنو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب ورکړی چې موږ حاضر یو، څوک چې جګړه کوي هغوی سره جګړه وکړو. نو زه فکر کوم چې دا یو غبرګون دی چې دوی ښیي. اما که چېرته بیا هم امریکا مسلې ته راودانګي او دوی ته دوی واسي چې بیا کینې خبرو ته پرته د شک زه یقین لرم چې بیا به دوی پاکستان سره او د یعنې څلور اړخیزو ناست کې به بیا برخه واخلي.
اجي سبدا ود دره ته وای چې ولسمشر کرزی تر څوارلس کال ورته هڅو وروسته په خپل واکمنۍ په وروستیو ورځو کې ډېر ټینګار په دې کوي چې پاکستان او امریکا باید سوله راوړي. د ملي یووالي حکومت چراغ داسې ښکاري ده چې د ولسمشر حامد کرزی د دورې هغه هڅې شاته پرېښوي او له صفر نه یې په دې برخه کې شروع وکړه او اوس داسې ښکاري چې دوی ورو ورو هماغه دریس ته راځي چې هغه پې د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې ولاړو. تاسو هم همداسې ګڼئ؟
زه داسې فکر کوم چې په هغې وخت کې ښاغلي حامد کرزی هم ځان غولو هم خلک غولول او دوی چې راغله دوی متاسفانه دوی امریکایانو وغولول. هغه په دې معنا چې امریکایانو دوی سره وعده وکړه چې موږ به پاکستان باندې فشار راولو، پاکستان به دې ته مجبورو چې طالبان به مذاکراتو ته راځي. اما هغه عمده او اساسي خبره په دې پنځلس کلونو کې هغه دا ده چې نه حامد کرزی خپل کورنۍ کار صحیح سر ته ورسو او نه دوی د ملي وحدت حکومت په اقتصادي ډګر کې، سیاسي ډګر کې، آتہ په اداري ډګر کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. نو دوی که یوازې همدې ته کینی چې موږ د امریکا د موږ سره مرسته وکړي، پاکستان د مذاکراتو میز ته راکینی، زه فکر کوم چې دا هماغه غلطۍ دي چې کرزی کړې وي او دوی کوي.
عزیز صاحب داود په ټولنیزو رسنیو کې، په ورځپاڼو کې او په نورو رسنیو کې د عامو خلکو نظر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله ډیر سخت دی. زیاتره خلک په دې باندې په غوسه دي او له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. حکومت هم په ځواب کې تاسو پرې مخکې خبرې وکړې چې دغه عکس العمل ښودلی دوی وایي چې جګړه به کوي. تاسو څه ډول ارسوي د جګړې په ډګر کې د حکومت سره شته وسایل؟ آیا فکر کوئ چې حکومت کولای شي د جګړې په ډګر کې برلاسه شي او د سولې خبرې چې د ډیرو په آن باندې کومې نتیجې ته نه رسیږي او یا مخالف لوری نه غواړي چې دوی سره سوله وکړي، آیا د جګړې په ډګر کې حکومت کومه بریا ترلاسه کولای شي یا کوم نوښت په لاس کې اخیستلی شي؟
ان سب دا پختنه ډیره په ځای پختنه ده. د ملي وحدت حکومت کافي امکانات لري په پوځي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې. متاسفانه چې څه نه لري دوی مدیریت نه لري. همدا اوس تاسو فکر وکړئ د ملي دفاع وزارت سرپرست، ملي امنیت سرپرست، دغه پېښې چې کېږي دا د دوی مدیریتي ضعف دی، د امکاناتو کموالی نه دی. د دوی سره د اوس د ناتو ایساف ځواکونه دي. تاسو به خبر یاستئ چې په دغه دریو میاشتو کې بی پیلوټ الوتکو تقریبا 300 حملې کړې دي. الله چې په 2015 کال کې 500 حملې کړې دي په ټول کال کې، یعنې د دوی شاته کافي قوتونه شته دي. دوی مجهز دي، اما بدبختي دا ده چې دوی صحیح مدیریت نه لري، د بلې خوا د قانون د تطبیق وړ توان نه لري. نو زه فکر کوم چې د امکاناتو تشه یا کمی نشته دی. یوازنی شی چې ټول خلک په چغو دي هغه د دوی مدیریتي ضعف دی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې صبدار ته ووایي چې د تاسو فکر باندې د سولې د خبرو چې په مارچ میاشت کې په اړه واضح او خوشبینۍ ډېرې ګرمې وي، برخلیک څه شو ځکه د چارواکو نه په دې اړه باندې ډېرې داسې کره خبرې نه راوځي، هغوی ډېر زیات نظر پرې نه ورکوي او نه وایي چې دا خبرې دوام لري ویدرولې پای ته ورسېدې. تاسو راته ووایئ تاسو څه نظر لرئ دغه خبرې د دې څلورو اړخونه هم پکې ښکېل و، د دغو برخلیک اوس څنګه وینئ خصوصا د دې حملې نه وروسته؟
زما په اند باندې پاکستان تقریبا په سیمه کې او په نړیواله کچه برلاس لري. هغه دا چې امریکایان په خپل ولسمشریز انتخاباتو کې مصروف دي، په منځني ختیځ کې د ایران، عربستان، سوری، عراق مسایل دي، او پاکستان ته دا د افغانستان موضوع ډېره قیمته تمامه شوې. دوی په هیڅ صورت سره داسې په سادګۍ باندې سولې او روغې جوړې ته غاړه نه ږدي. یوازنۍ لاره افغانانو ته او په تېره بیا د ملي وحدت حکومت ته هغه دا ده چې دا خپل حکومت په خپو ودروي، د نظامي امکاناتو نه صحیح استفاده وکړي، خپل قوتونه منظم کړي. پرته د دې نه زه د سولې تقریبا په دې یو کال یو نیم کال راتلونکي کې برخلیک متاسفانه ډېر منفي جوړم.
ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه اجي صاحب داوود چې را سره د حکومت په هغه وروستي درس خبرې کولې چې وایي وسلوالو طالبانو او وسلوالو ډلو د دوی د سولې غوښتنې ته په جنگ ځواب ویلې او دوی به هم جګړې ته دوام ورکړي. زموږ اغلا ازادي راډیو نه وري
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي وایي چې طالبانو په خارونو کې ځکه بریدونو ته مخه کړې چې د دوی په وینا په لرې پرتو سیمو کې په جګړو کې ناکام شوي. په هلمند کې د وسلوالو لخوا د عمري په نوم د پیل شوو عملیاتو تر اوسه پورې تحرکات نه محسوسېږي. وسلوال هلمند د ځان بولي او که د دې لارې د افغانستان شمال ته خپل اکمالات رسول غواړي. دا هغه پوښتنې دي چې په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی له یو شمېر خلکو سره شریک کړي او د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه دا رپورټ چمتو کړي.
هلمند چې کلونه کېږي د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښه ده. په دې ورځو کې چې وسلوالو خپل دوبني عملیات اعلان کړي دي نسبت آرام ښکاري. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسولین د دې ولایت په اوو سیمو کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو خبر ورکوي، خو جنګونه په هغه شدت نه دي چې څو میاشتې وړاندې یا پخوا تر دې هر کال د وسلوالو د بهاري عملیاتو پر مهال ول. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوال بوخت چې د وخت نه په استفادې خپل یو شمېر جنګیالي د هلمند لارې غور او بادغیس او د غزه د هیواد شمال ته انتقال کړي.
دوی د پلمه کوي چې په لشکرګاه کې یا په هلمند ولایت کې د نیش وخت دلته په زرګونو انسانان تللي دي نیشته. دوی غواړي چې د دې لار څخه یو څه په لاس راوړي. نو دلته طالبان یو خدا خلکو ته ښیي چې موږ خلکو ته تاوان نه رسوو. د درمندونو وخت د نیش وخت نو پریږده چې خلک بزګر خپل درمندونه او غنم او زه دا فکر کوم چې دوی دغه موقع څخه استفاده کوي. دوی غواړي چې خپل جنګیالي د دغه فرصت څخه ګټه واخلي او خپل جنګیالي شمالي ولایت ته واستوي او استول یې دي.
سرکل وسلوالو خپل عملیات نسبت نور کلون ته یو میاشت وختي اعلان کړل چې د کوکنار د شوري د ټولوړو د پروګرام سره برابر دی. کتون کوي اوس مهال ګڼ شمېر وسلوال هم د کوکنارو په نیش بختي او هم د اوشر او زکات په نوم د تریاکو په ټولوړو. که څه هم په هلمند کې هره ورځ عادي او وړې نښتې رامنځته کېږي، خو د دې ولایت اوسېدونکي وایي وسلوال په هلمند کې بر لاس لري او دا ځل غواړي د یو ستر برید په ترڅ کې دې ولایت ته سکوت ورکړي. نو ځکه وړې وړې جګړې د ځان لپاره ګټورې نه بولي. ځینې کسان به په دې اند چې په هلمند کې وسلوالو ترمنځ پټې خپل منځي ستونزې هم د جګړې د خاموشي باعث شوي دي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات او د نیشونو مسله او د دې سره په څنګ کې داسې ویل کېږي چې د هلمند طالبان د هلمند لپاره تابع نیسي او په یو لوی شکل باندې غواړي چې په هلمند حمله وکړي.
تر ډېره حده پورې چې راپورونه وینو او یا
رسنۍ تعقیبو. هلمند تر ډیره دی طالبان په کنټرول کې دی. په هلمند کې طالبان اوس دغسې فکر کوي چې ګنې موږ یو لویه ساحه د افغانستان تر لاس لاندې ده، دا دوی یو ډول خپل ګڼي. نو په دې اساس باندې دوی په خپلو هغو تمریناتو په هغو نقشو باندې کار کوي چې څه ډول موږ کولای شو چې مرکزي سیمې تر کنټرول لاندې راولو، څه ډول کولای شو کندهار ته ولاړ شو. دوی دپاره مهم روزګان دی، روزګان ولایت هغه غواړي چې همدې همدې لارې نه کنټرول کړي.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد معین فقیر د وسلوالو لخوا د عمرې په نوم پیل شوي عملیات تش تبلیغات بولي. فقیر د خلکو سره په یوه غونډه کې وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه هغوی ته د دې وروستیو میاشتو په بریدونو کې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي.
پروسه کال دا وخت ډېر مشکل وضعیت و. پروسه کال په نامه د عملیات اعظم اعلان کړي وو چې موږ به ولایات نیسو، موږ به منطقه نیسو، او موږ به دا سیمه ته خپلې ولکې لاندې ولو. خو سږ کال په نامه د عمري باندې عملیات تش په نامه تبلیغات، دوی ته بل هیڅ نه دي پاتې.
فکر وای ورسره لدی به افغان ځواکونه دفاعي حالت څخه تاروزی حالت توزی او پر وسلوالو به بریدونه کوي. کتون کې په هلمند کې د وسلوالو د جنگ خاموشه په شمال کې د کندوز او د بغلان د ډنډغوري د جګړو سره تړلې بولي. وای وسلوال غواړي د هلمند د لارې شمال ته د لیږدول سو وسلوالو په جنگولو سره نړیوال او افغان حکومت ته وښيي چې دوی یوازې په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د نامنیو او جګړو توان لري. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو، او هغه دا دی چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو پخوانیو الوتکو زیات اهداف بې پلوټه الوتکو په نښه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک شمیرې ښیي چې دغه هیواد د پوځ ستراتیژي ته په داسې حال کې بدلون ورکړی چې غواړي له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي، او په ورته وخت کې غواړي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی او پر بې پیلوټ الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې ویلي و چې په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د القاعده پر وړاندې پرمختګ به د بې پیلوټه الوتکو کارولو ته اړتیا کم کړي. دا خبرې په داسې حال کې وي چې د بشري حقونو د څار ادارو او یو شمیر بهرنیو حکومتونو د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د تیر کال په اوږدو کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا د غورځول سویو بمونو او توغندیو شمیر کم سوی و، او دا ځکه چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو ماموریت د 2014 کال په پای کې نظامي عملیات بند کړي وو. که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم سوی، پر بې پیلوټه الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته سوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د امریکا د هوایي ځواک د شمیرو له مخې د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د بې پیلوټه الوتکو حملې د کارول سوي وسلو 1.5% برخه جوړوي. د پخوانیو الوتکو د استعمال په ترڅ کې د بې پیلوټه الوتکو استعمال ته دومره پام نه دی اوښتی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د شمیرو له مخې په 2015 کال کې د افغان هوایي ځواک لخوا د بې پیلوټ الوتکو په واسطه 65% وسلې کارول سوي، چې د 2011 کال په پرتله 15% زیاتوالی شي. بې پیلوټ الوتکې شایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د نوي قومندان جنرال جان نیکولسن پر پلان دومره اغیز ونه لري. ټاکل سوی د نیکولسن به په جون میاشت کې واشنگتن ته خپل راپور وړاندې کړي چې په افغانستان کې باید څومره امریکایي سرتیري پاتې سي. نیکولسن دغه پلان ته د بیا کتنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اوسنی پلان له مخې تر 2011 کال پورې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو شمیر نیم سي چې 15,500 به وي، او ډیری به یې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به تر ډیره پای ته ورسیږي. په 2015 کال کې بې پیلوټ الوتکو په افغانستان کې شاوخوا 1530 بمونه او توغندي ویشتلي، او د دغه شمیر نیمه یې په 2014 کال کې ویشتلي وو، کله چې د بې پیلوټ الوتکو لخوا د اچول سوي بمونو شمیر تر بل هر وخت زیات سو. خو د 2015 کال ټول شمیر د 2009 کال د بمونو او توغندیو چې د بې پیلوټ الوتکو لخوا ویشتل سوي 2 ځله دی. د یادونې وړ د ده چې په 2009 کال کې د ناټو ځواکونو ماموریت تر 3000 سرتیرو پورې پراخ سو چې ډیری یې امریکایي ځواکونه وو. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې د طالبانو وسلواله ډله د امریکا لخوا تروریستي ډله نه ده بلل سوې، ځکه د وسلوالو بې پیلوټ الوتکو حملې ډیری نورې سختریزې ډلې لکه القاعده په نقشه کوي. خو طالبانو هم سیمې کنټرول کړي او په شدیدو حالاتو کې امریکایي حملې هغوی هم په نقشه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن اوس مهال د امریکایي ځواکونو لخوا پر طالبانو د هوایي بریدونو په اړه د اجازې پر پلان هم غور کوي.
دوستانو و موردل چې تیر کال په افغانستان کې ډېر اهداف د بی پیلوټ الوتکو په وسیله په نخښه شوې دي. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو ور بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا به په افغانستان او د دغه هیواد په ټولو بهرنیو نمایندګیو کې د کابل د روسي خونړي حملې د ویر په هدف د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د سیشنبې د خونړي برید له امله د کابل د لومړي امنیتي حوزې د عامر، د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر، د تروریزم په وړاندې د مبارزې د مدیر او د ساحوي ټولې د قومندان دندې وځنډولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وویل چې دا ژمنه د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د چین د سفر پر مهال چینایي چارواکو وکړه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د هلمند پر لشکرګاه شارې د راکټي بریدونو ترڅنګ د انتحاري حملې مخه نیولې. جنو کابل شاریانو او یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د یو لاریون پر مهال د ایران کې د ماشوم افغان انجلۍ ستایش قریشي وژنه په کلکه وغندله. ستایش قریشي شپږ کلن افغان انجلۍ د حمل د میاشتې په 22 نیټه د وی ایراني ځوان له لوري له جنسي تیري وروسته په بیرحمۍ ووژل شوه. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو پر یاس کې خبرې کوي. تاکل شوې ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړې توپ د یمن د سولې خبري پیل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن ارمنستان ته ځي. مرستندې دوه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شویو ښارګوټو 1500 ټپیان وایستل.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خلک مسؤل وایي که په هیواد کې سوله راشي هغه پانګوال به بیرته په افغانستان کې پانګونه وکړي چې له هیواده بهر خپله پانګه لګولې. د خونو مرستیال خنجر الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې له افغان پانګوال سره په بهر کې دوه ګونی چلند کیږي او دغه پانګوالو دې ته رشه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. شغل الکوزی زیاته کړه که په هیواد کې د سولې خبرې پر مخ وړاندې شي د پانګونې، سوداګرۍ او د اقتصاد په برخه کې به مثبت بدلون راشي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤل وایي چې 195 قلمه تاریخ تیر او جعلي حیواني درملې سوځولې دي. د دغه وزارت مطبوعاتو مسؤل امین الله پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ دوه توریدي جعلکاره او تخلب کوونکي شرکتونه پراشه کړي دي او د لا زیاتو څیړنو لپاره څارنوالي تور پیژندلې دي. د شغلي پوپل په خبره دغه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل د حیواناتو نسل له منځه وړ او دوی کوشش کوي چې په هیواد کې د حیواناتو د روغتیا په برخه کې خپل فعالیتونه ډېر کړي. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسول نوای چې په دغه ځون کې 200 باغوانان ته د باغداري په برخه کې مرسي او ټریننګ ورکړی دی. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د دغه ټریننګونو سره به د باغوانانو ستونزې هواري او د باغونو په حاصلاتو کې به ډېر وړی راشي.
د دې په وسیله چې وایي چې د موسم د امراضو ده
د شغلي ملاخیل په خبره د دې ترڅنګ به دغه باغوانان ته ولسبابا سیاد کلینیکونه هم جوړ شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره درول بلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پتا افغاني یو 15 پوله، یو یورو شپږ اویا افغاني، یو نوي پوله یو پاوند اووه نوي افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني یو لس پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني یو څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدار 600 افغاني.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. سباون کاکړ وو چې د افغانستان په اړه څو اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه راواخلو، یو بل رپورټ راخلو. هغه دا دی چې یو شمېر مدني فعالان د ماشومانو د حقونو نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وژل شوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وو، ایران یې د هغې د وژلو په تړاو په دوه ګونی چلند تورن کړ. ستایش قریشي شپږ کلن افغان د شاوخوا لس ورځې وړاندې په بېرحمانه ډول په تهران کې د یو ایراني ځوان لخوا په بېرحمۍ وژل شوی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان په ایران کې د وژل شوي ماشومې په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته ویره لري، وایي چې دا موضوع باید تعقیب شي. مدني فعالانو ستایش قریشي ته د عدالت غوښتنو په دوام د پنجشنبې په ورځ د کابل له شارنو څخه د ایران تر سفارت پورې لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې دا موضوع باید سرسري پاتې نه شي. مدني فعال سمې درئی وایي چې د ستایش وژنه دومره دردونکې ده چې د ماشومانو او د بشري حقونو هر ملاتړي اداره یې باید پوښتنه وکړي.
تا زمانی که برای ستایش عدالت
تر حقیقت د ستایش د قضیه په اړه عدالت پلی نسی، موږ د قضیه نه پریږدو او له ټولې دنیا او په تیر بیا د هغو هیوادونو څخه چې د ماشومان او بشري حقونو په اړه کنوانسیونونو ته ژمن دي، هیله لرو چې دا موضوع تر وروستۍ مرحلې پورې وڅاري.
د غلاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوه ګونی چلند بس او د ستایش د قضیه په اړه تعصبانه چلند ونه کړي. د راپورونو له مخې شپږ کلن افغانه چې کورنۍ په ایران کې اوسیږي، د حمل میاشتې په 22مه د ایرانی ځوان لخوا په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه شپږ کلنه ماشومه مخکې تر وژل کېدو د جنسي تیری ښکار شوي او وروسته بیا د دې لپاره چې ونه پیژندل شي تیزاب هم پرې اچول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ دا پیښه وغندله او ویل چې په تهران کې سفارت ته دنده سپارلې چې دغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره دا پیښه وڅېړي. بلخوا له ایرانه راستون شوی مدني فعال طارق سعیدی دا یو فردي کار نه ګڼي، بلکې وایي چې په ایران کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې ایرانیان د افغانانو سره د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف چلند کوي او تر ډیره یې پرې محدودیتونه وضع کړي دي.
در صنف 3 و 4 ایران درس خواندم.
ما درېم او څلورم ټولګی په ایران کې لوستی. هغه وخت ما د یو ماشوم په حیث د ایران په کوڅو کې د لوبو کولو حق نه درلود او هر وخت به مو چې لوبه کوله د ایرانیانو لخوا به سپکېدو. لنډه دا چې موږ به هر چیرې په بد نظر کتل کېدو. که موږ به لوبه هم وګټله، موږ به د افغاني کثافاتو په نوم یادېدو.
دا لومړی ځل نه دی چې د ګاونډي هیواد ایران څخه د افغانانو سره د بد چلند په اړه راپورونه خپره شي، بلکې له دې وړاندې په هغو هیواد دا تورونه هم پراته دي چې د افغانانو له مجبوریته ناوړه استفاده کوي. مدني فعال محمد رفیع بیان وایي چې هلته همیشه افغانان په زور د سوریې جنگ ته لیږل کېږي، د کار په بدل کې پیسې نه ورکول کېږي او دردونکي دا چې د ستایش قریشي په شان د پیښو هلته لازمه پاملرنه نه کېږي.
The lobo le maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزونکي انضمام الحق په دې وروستیو ورځو کې استعفا کړې ده او د دې استعفا په داسې حال کې ده چې افغان ټیم په وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته ماته ورکړې ده او نورې لوبې او تمرینونه هم په دغه کال کې لري. د ملي ټیم د روزونکي د استعفا او د ملي ټیم د لوبو په اړه باندې دغه پروګرام ځانګړی شوی دی. د یاد پروګرام لپاره له موږ سره میلمه دی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی. ښاغلی ستانکزی، کور ودان چې سټوډیو ته راغلی، زموږ بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار سره لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ستانکزی صاحب، خدای دې وکړي یو ښه پر مفهوم او د معلوماتو څخه ډک پروګرام وي ټولو اوریدونکو لپاره.
ستانکزی صاحب، انضمام الحق استعفا ورکړه د افغانستان کرکټ بورډ. د دې استعفا په څه شرایطو ومنله؟ په داسې حال کې چې له ده سره قرارداد هم و د دسمبر تر میاشت
پاکستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهریار خان ټلیفون وکړ. د ټلیفون په اړیکه کې مانا سیده دا ویل چې دا به یو قرباني وي کړي افغانستان کرکټ موږ ته راکړي او که انضمام الحق موږ ته تاسو ریلیز کوي یا خوشې کوي او دا به یو ښېګڼه وي. نو چون پاکستان د کرکټ بورډ سره د موږ اړیکې نه ترانه پاکستان د کرکټ بورډ سره، بلکې په خېته کې موږ سره په کوم ریژن کې کوم ټول هغه بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي. موږ اولویت دا سه هندوستان سره ډېرې ښې اړیکې ولرو، پاکستان سره ښې اړیکې ولرو، سریلانکا او بنگلاديش هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې ولرو، نو یقینا او انضمام الحق هم ته او قرارداد کې هم دا شکل داسې کچیر ته افغانستان کرکټ بورډ قرارداد فسخه کړي د انضمام الحق سره نو یو میاس مخکې به نوټیس پیریډ ورکړي او کچیر ته انضمام الحق قرارداد فسخه کړي نو انضمام الحق به هم موږ ته یو میاس مخکې نوټیس راکړي. نو د قانون له مخې نه موږ انضمام الحق یو میاس نور ساتای سوسی هغه هیڅ معنی نه درلودله. نو منګ هم خپل احسان په بار کړ د پاکستان په کرکټ بورډ باندې د پاکستان په کرکټ باندې هم په انضمام باندې او د قرارداد هم سده په یو مثبت فضا کې ختمه ورکړه.
څوک مو ورته کتلې دي تر اوسه پورې چې د کرکټ روزنګاری ورکړي؟
سایزه صاحب ډېر زیاتو غسترو نمونه موږ سره اړیکې نیولې دي خو موږ به سده خپل پروسیجر لمخې نه زو چې هغه به دا پوسټ به موږ اناؤنس کوو اعلان ته به ورکو د آی سی سی د ویب سایټ له خوا نه د نړۍ د نورو غسترو ویب سایټونو طرف نه به دا اناؤنس کیږي ګورو سی نور کوم ستر نمونه په افغانستان د کرکټ پر روزنه کې دلچسپي خي بیا به شارټ لیستنګ مرحله وي د شارټ لیستنګ مرحله څخه بیا مونږه انټرویو کوو د انټرویو نو وروسته به مونږه یو روزونکي ټاکو لکه څنګه هم سین زمام ټاکل په دې کې به مونږ سره آی سی سی دی آی سی سی ایشیا همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ نه به دوه یا درې پلاوی بناستو او په دې کمیټه کې د غوراوي کمیټه کې
د پاکستان په بخوانی او د هند په بخوانی لوبغاړو کې د افغانانو ترمنځ ډیر زیات مینوال شته او هر یو مینوال لري. کومو دغه پخوانی لوبغاړو داسې علاقه مندي خودلې تاسو ته چې دوی ورازي کې واځي کولای شي ځکه چې اوریدونکو ته به دا جالب وي چې
ګورو یونس خان هم لیوالتیا کوله خدام وخت نه مخکې خبرې د سزې بایدونه کمه یونس خان سره هارون رشید سره راشد لطیف سره محمد یوسف سره محمد اکرم سره سقلین مشتاق سره د پاکستان نه د ټولو لیوالتیا کوله دا همدارنګه د هندستان نه منوش پربارکر سریدرن سریرام او څو نور نمونه هم مخې ته راغلي دي چې دوی لیوالتیا کوله خو موږ لکه څنګه چې ما درته ویلې موږ خپل کوم خصوصیاتو کې چې موږ خپل روزونکي غوړ ځکه روزونکي یو ډیر مهم موضوع دی هر کرکټ بورډ هغه نه تنها د ملي لوبډلې سره ښکیل وي بلکې د افغانستان د کرکټ د پرمختیايي پروګرامونو کې هم باید اغیزمن او ګړندی رول ولوبوي. نو موږ خپل ضرورتو ته په کتو سره به یو روزونکي ټاکو.
ملي لوبغاړي اوس څه کوي تمرینونه کوي او کوم لوبه ته چمتووالی نیسي او پوس وخت کې آیا د کورنۍ روزونکو لخوا دوی روزنه ویني که څنګه ځکه چې بهرنۍ روزونکي به نه وي له دوی سره سر روزونکي؟ البته
ملي لوبغاړي خو تقریبا یو میاست فلحال په رخصت باندې دي 15 میاست ډېر سخت کرکټ وکړه دوی ته دوی د ټرینر لخوا نه سترینت اند کنډیشننګ کوچ سه کوم د ساوت افریقا نه د جیسن ډګلس دی خل طرف نه دی وی میاست رخصت ورکړل سو ایسی آرامو کې دوی خپل ځان خیال وساتي انرژي برته پوره کی یو میاست وروسته به دوی ته منګه بیا یو تمریناتی کیمپ لاره چو ګورستر وخت پوره کومنګ روزون کوي نیولې او حضور کوي الحمدلله منګه خپل داخلي روزون کې سدي هغه هم په دې ظرفیت کې سي خپل ملي لوبډلې روزنه وکي خو هغه زمينه نه درته مسايده سي منګه خپل ملي لوبډله خپل داخلي روزون کو تور تسلیم کو زکه هر هغه روزون کوي به ناکام وي کوم لوبډله کې سي د سره هغه لوبغاړو وخت تیر کړی وي کوم سل د سره په یو وخت کې لوب کړی وي نو یقینا من خپل ظرفیت رو خپل ظرفیت هم لا ډیر پیوړای کړای دا پنځه لیول 3 کوچز لرو او همدارنګ په های پرفارمنس ظرفیتونو باندې ملابس کوچز دي خو تکړه لوبغاړي تیر سي همدارنګ اوس روزون کې تیر سوي دي نو کوم توپیر نسته بغیر له دینه سي دوی خپل د افغانستان دي نو ظرفیت باندې خپل داخلي ظرفیت باندې پوره پیو باور یم خو یو میاست پورې ملي لوبډله څه نه لري یو میاست وروسته به دوی ته موږ تمریناتي کیمپ اچوو بیا د یورپ ټور سټارټ کیږي سی هلته به دوه یو ورځنۍ سیالۍ به د سکاټلند سره لري په څلورم او شپږم د جولای او لسم نه تر نولسم تاریخه پورې به پنځه ورځنۍ سیالۍ د آیرلند له هیواد سره لري بیا له هغه څخه وروسته به په نهویستم دیرسم یو دیرسم او اول د اګست څلور ورځنۍ سیالۍ د انټرکانټینټل کپ د هالند سره لري.
آی کاپ یا لوی وچو د لوبو ګټل افغانستان ته څومره مهمه دي او آی آی سی سی یوازې هم دا د لوی وچو سیالیو ګټل شرط ښیي د ټیسټ نشان د اخیستلو لپاره یا نورې لارې هم شته؟
فلحال خو همدا یوه لاره ده د انټرکانټینټل کاپ یا لوی وچو سیالۍ لړۍ باید موږ وګټو او دین وروسته موږ د یو پوینټ ځای کېدو چانس هم نه لرو. باید موږ د سیالۍ ټولې په شلو پوینټونو سره وګټو. خو کوم غونډه سي د چیف ایگزیکټیو کمیټي کې اوس والا دی آی سی سی سره موږ په هغه کې د یو نوی پیشنهاد سره ورغلی یاستو سي وو بهترین ټیسټ لوبډلې به ځان سره ځان ته خپل سیریزونه کې یو پنځه لاندې سي کوم ټیسټ لوبډلې دي سي درې ټیسټ لوبډلې دوه دي لوی وچو سیالیو څخه برجګیږي دوه پنځه داس لوبډلې په خپلو منځو کې څلور ټیسټ سیریزونه هر دوه کاله کوي. نو دا به په دې آینده ای جی ایم یا کلنۍ غونډه سي د آی سی سی او د ټولو ممبر بورډونو ترمنځ کېږي په دې کې به معلومات کېږي چې آیا دا تګلاره به پاس کیږي یا پروف کیږي کنه.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزای کور ودان چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه شفیع الله ستانگزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می گومنی
ډیر رفتن کې سر مخوږي زاد زوی نزاد زوی نمخوږي ډیر رفتن کې ما ته شلو ته دیش خوراسي
دیو داسې ناروغ خبرې مو واورېدلې چې په روغتون کې بستر وو او د پایوازانو له شور ماشور نه شکایت کاوه. نن په همدې اکلغه گیګو له آزادی رادیو سره اوسئ. کابل په ځینو شفخانو کې بستر مریضان د پایوازانو شور ماشور پوزې ته راوستلي و. اکثره کسان په ساعتونو ساعتونو ناست وي. لا دمه تر دې دمه ټولې کیسې په لوړ غږ داسې کوي چې د خواو شو بستر ناروغانو پر سر درد کړي. تر ټولو نامناسب کار خو بیا لا دا دی چې ماشومان هم له ځان سره روغتون ته بیایي. له یوې خوا د هغو د شوخۍ له وجې مریضان په تکلیف کېږي، له بله پلوه کوچنیان هم چې ژر په ناروغیو اخته کېږي ساري مرض له ځان سره کور ته انتقالوي. کله چې موږ په کابل کې د ابن سینا صدري روغتون ته ورغلو، هلته له داسې ناروغانو سره مخ شو چې نفس یې د اکسیجن په مرسته اخیسته. لیلو ما چې د روغتون سپین کمیس اغوستی و، شونډې وچې او رنګ زیړ ښکارېده. کړکۍ ته مخامخ په چپرکټ کې ناسته وه. ویل یې کله خو د پایوازانو د غالمغال له وجې سر ورباندې تاو شي.
دلته چې ته راغلې کنه بستر یې پایوازان د څو نفر دي سره؟
یو د ماما سره، یو مې شوهر دی.
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کښېني.
راځي اتلاق کښېني ځي بېته.
دلته داسې مریضان سته چې پایوازان یې ډېر راسي، بیا ډېرې خبرې کوي.
ستا رمه سپره کوي.
څه رقم دی؟
راځي کښېني.
هغه غږېدا خبرې په تا څومره بدې لګېږي؟
سای نفس تنګي، سای شور، سای بد لګېږي، سای حوصله په تنګ کېږي.
بیا د حالت څه رقم سي چې په تنګ سي؟
سر به روانه ګرځي. څومره چرمه په تنګ کېږي؟
په همدې اتاق کې چې د پایوازانو تګ راتګ ډېر و، یو اتیا کلنه ماګل په داسې حال بستر و چې د خبرو کولو توان یې نه درلوده. اکسیجن ورباندې چلانه و او دې یوازې الله الله ویل. د همدې روغتون بل اتاق ته هم ورغلو. هلته بیا ځینې مریضان د دې طرفدار و چې ډېر پایوازان ورته راشي او دوی سره کیسې وکړي، ځکه په شفاخانه کې په تنګ و.
زما نوم حاجي میرخان دی.
تکلیف دې څه ده؟
تکلیف مې فشار جګ سوی.
فشار دې جګ سوی؟ څومره وخت کېږي دلته بستر یې؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا، دغلته دا پایوازان چې راځي خپله منځو کې کیسې کوي، خاندي، غږېږي، څومره ترې په تنګ یې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان و کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خیخان دي، دوستان دي، څوک ورور ده، وراره ده، ترور ویل داسې خلک دي، کنه خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې، کله څلور.
کله درې، کله څلور؟ سات دي ورسره تېرې. بیا دا څوک چې درته راځي؟
زحمت نه کوي، یو مې زوی ده، دوه درې وریرونه دي، او نور کوم یو خیخ مې شاکم مې چا زیات دي، مالک زیات دي.
ته بیا نه ورته وایه چې یو کس راځي ټول مه راځي؟
نه، خو یو یو شي خبر دولس بجو شپې ته رسېږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي، شکر.
خب بیا کېدلی شي چې کور ته درته راسي؟
چې کور ته لاړ شم، کور ته خود راځي. اوس دلته یې ګر دلته راځي.
دلته راځي؟ ته خپله یې راغواړې چې راځي؟
نه، زه نه راغواړم.
خپله راځي؟
خپله راځي.
نوم دې راته وایه؟
خورما شکر یم، فشار مې پورته ده، همه مشکل دادیم.
پایوازان دې څو نفره دي تورې؟
یو.
څوک دغه؟
همه زوی دی.
هلته نور خپل خپلوان راځي پوښتنې ته دي؟ څوک څوک راځي
ګر لرونه خپل یونی عمل مرزایګونه مل ټول روسي چې څوک روسي واسلې
په ور څو نفر راځي
دوا درې څالر کیسه سکه پټنه سکه کوځتی چې
بیا دغه نور مریضان سره بستر دي دوی نه وایي دغه په مون باندې پات لګي
نه او تام روسي د سالي پټنه تکو غاګي مرکای مت ډېر روسي سره خې موضوع لري ده
ښه لته دوی ته ډېر راځي
او نو ته ډېر روسي
څو نفر ورته راځي
درې روسي څالر روسي پنځه روسي
بیا کسي کې
کسي کې غاګي مرکاکو
به در ډاکټرانو ورته وایي چې درته خبرې مکوي
ډاکټرانو چې شر کو ورته چې ډاکټرانو یې نه نه روسي وخت ورته معلوم وي
ته خپل څومره په تنکی کې چې زه یو څوک راځي کسي درته وکا
ډېر په تنکی سات مخوږي زه ځو نه زه نه مخوږي ډېر په تنکی ما ته شلو ته دیش خراسي
دروختون انګل ته وتلو دی ویلې په څلورو خواو کې څوکۍ شي پاره خوا کې له ناستو کسانو سره ماشومان تر سترګو کېدل د ځینو په لاسونو کې خوراکي توکي هم وو له یو ماشوم څخه بسکټ په ځمکه ولوېده بیرته پورته کړ او خولې ته یې کړ سره له دې چې په خوا کې ناستې چادرې کړې مېرمنې د چادرې د جالې له سوریو څخه ورته کتل له هغې مو پوښتل چې ولې ماشوم روغتون ته راوستلی
قندیګل
قندیګل دلته د څه لپاره راغلی ته
د دې لپاره راغلی یم بلاد ورکړم چې دا معایناتونه مې راوړي معاینه کې مات
دا ماشوم مرې څنګ ته ناست دی دا څوک ده
دا مې لمسی ده
دا دې ولې شفانې ته راوستلی
دا وې ژړل خپله راغلم زه پیوان ده راغلم خو پوه نه شم ما سره داسې پایواز غوندې راځي
د انګړ په بل لوري کې دوه نارینه داسې ښکارېدل لکه اوږدې لارې چې وهلي وي هغوی هم له یو ماشوم سره ناست وو ورغلم او ورسره وغږېدم ورته غوږ شئ
مریض دپاره مهم کس په کار ده چې مریض ته ضرورت وي
دا ماشوم
دا زوی ده
نو دا ماشوم تاسو ولې شفانې ته راولئ
دا درې څلور ورځې دا په لوګر کې وو بیا لږ نه ځان سره دلته راوستې دا بیرته ځي بیرته دلته نه پاتې کېږي نوم دې چا ده بچه
نوم دې چا
سپیولا
دلته شفخانې ته د څه لپاره راغلې
مور مې ستاندم
تنه او کور کې داسې مې راوستلم سره چې کېدای شي نن عملیات چې ځان سره بوځ دی
خپل خپلوان دوستان څوک نه لري چې د ماشوم وساتي
ستا بس تنه ده وړکی ده ډاکټر
د ماشوم ما ته چې زه ګورم همدا اوس رواني لحاظ نه ډېر مړاوي خفه ښکاري کنه
بلې بلې بلې
نو په دې لحاظ هم د ماشوم
دا نور زیات محیطي تاثیر لري ده دا نور هم تاثیر پکې ځکه دا نور هم خفه کیږي چې د مور خپل حالت وګوري چې د ما مور څومره تکلیف کې واقعیت لري ده مګم دا نورم ذلیل کی د دې راوستل هیڅ فائدہ نه لري
او شاید کوم ساري ناروغي مو نشي
شاید دلته خو رقم رقم میکروبونه دي دا خو یو ټول انسانان خو یو شکل نه دي مثال جوړ راځي نه جوړ ځي
د کابل اوسیدونکو حمیدې چې مور بستر ده او ترلاسو کسان هم دغه پښتنې ته راځي وای دا کار مناسب نه دی خو څه وکړي دوستان دي راځي
یاره دوم راځي ست دروغ وایم دریم راځي یعنی د صبح راغلی چې لاس کسم راغلی
اټیراش د لاس کسان بیا قسم کی اتمان
ولله د خزه خو اول زه خپلم خزم قصې خوشته نه ته قصې خني ډیره بده خبره ده باید نه زکات نه هچ
ته چې لیدل څومره دوی قصې کوي
قصې ډیرې دي
مریضانه به څومره بده لګیږي د قصې
واقعا بیخي ده بین زکاتې ده
اول ته ویل چې مور ته ریتر لاس کسان مرادي کنه
واقعا لاس کسمی اتمی اومی شپگی دومی
امید چې خپل هم ماشوم دی په روغتون کې درې څلور نور ماشومان ورچاپیر وو وایي ترورې روغتون ته راتلله دوی هم سره راغلل
دلته زما خاله مې راوړی ده ترور مې
مریضه ده
تا مریضه ده
او څو ماشومان دي تاسو راوستلي
درې څلور ده
درې څلور
ترور چې دلته راغله هغه ماشومان ورپسې جوړه او کچې ترور چیرته دی بیا هغه یې راغله نور سره
ټول کور راغلی یې
نه نه ټول کور مو نام خدا پنځو شپېته کس دی
او دلته پنځه شپه کس راغلی
یا ورور ده او دوه د کاکا زامن مې ده او پلار مې ده او ترور مې ده
د ابن سینا د صدری برخی رئیس ډاکټر سید ولی سمیم هم لوغ کورنیو څخه چې روغتون ته په ډلې زتو ګرځي بیا مشمان هم لزان سره راولي شکایت کوي وایي په دې کار سره هم د روغتون کارکونکو ته غنښتونځي پیښې کړي او هم د خپل رقم رقم ساري ناروغي لزان سره لیکدوي
او هم د څه فکر کوي شپهانه یو پاک زیاده خوشبهانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادی میکروبونه او د ساحید میکروبونه د کوروند میکروبونه ډیر زیات مقاوم ځکه چې هغه میکروبونه چې د وایرو سره هغه اختوی مقاوم کیږي پای وزن د مریضانو چې صحتمن راغلی وي شپخانه ته او د شپخانه نه مقاوم میکروب ځان سره ویسي کورنۍ کې به داغه په عادي دواینو کې مچ مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي مریض سره باید د 15 دقیقو نه زیات وخت تیر نه کی مریض ته چې کله پای وزن راشي نو د مریض سره کینی او بندار کړي قصې کړي خان دي قلبي مشکلات لري حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مپورته کوه خبرې خو مکوه مکوه چې لاس یا پخام پورته نه کی د دې سره قلبي امراض تشدیدېږي. نو همیشه مونږ کله مریض بستر وو د بستر په سر یې ورته لیکو چې حرکت به نه کوي او خوځېږي به نه. 56 کسان مریض ته راشي په هغه نورو ټولو مریضانو باندې ډېر بد تاثیر او بد اغیزه کوي. نو مونږ جدي غوښتنه وطنوالو نه دا ده چې خپل داره تک مریضانو ته محدود کړي او که راځي د شبخانې اصول باید جدي په نظر کې ونیسي.
ډاکټر سمیم وایي د پایوازانو یو بل نامناسب کار بیا دا دی چې بې وخته د خپل ناروغ پوښتنې ته راځي، بیا په زوره اتاقونو ته ننوځي ان تر دې چې په دروازه کې ناست پیره در وهي.
زموږ خلک راځي او په دروازه باندې ټیل اچولی وي، په دروازه باندې یو زور وي او جنجال وي او د پیره دارانو سره زموږ سره هغوی ته اویرنس ورکوو، پوهه ورکوو چې دا وخت علاج دی، وخت مریض ګرځي، ډاکټر صاحبان مریضانو باندې ګرځي. تاسو خپل وخت انتظار وکړئ. متاسفانه زموږ خلک خو سرزوري دي، افغانان په تصادم باندې اخته شي کله کله.
درنو اوردونکو، تاسو په روغتون کې د بستر ناروغانو خبرې واوریدلی. دوی ویل چې د پایوازانو له کیسو سرونه په درد دي، نو لازم ده او خایي چې کله روغتون ته ځو د دوی مشکل په پام کې ونیسو. یو خپل ډیر وخت له بستر کا سره پاتې نشو او بل ماشومان تر خپل وسه روغتون ته الزان سره ملګری نکړو، ځکه د لویانو په پرتله دوی ډیر ژر په ساري ناروغي اخته کېدلی شي. نو بستر کسانو ته ماشومان مورولی او خپل هم د دومره وخت لپاره ورځي چې ضرور وي.
حسن ورکچ خلق پرنا پسیمری سنو تتن ورکچ خلق پرنا پسیمری سنو تتن ورکچ خلق پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگر سمستانا ملا بدار نلری وقت برا دی شکاروانی کد زوک لیونی.